360 स्पेशल में इमरान खान की गिरफ्तारी पर अमरीकी रद्दअमल।
इमरान खान की गिरफ्तारी बज़ाहिर एक मिलिट्री कूप मालूम होता है, ना कि इंसाफ का गैर जानबदाराना इतलाक।
जस्टिस,
हम जायजा लेंगे कि पहले से बहरान का शिकार पाकिस्तान बदमनी और गैर यकीनी की सूरत हाल से कैसे मुतासर होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर पंजाब में फौज की तैनाती की मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत ने फौज तलब कर ली है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है और एहतसाब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को आलमी मीडिया भरपूर कवरेज दे रहा है। उनकी गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस और अमरीकी वजीर खारजा की तरफ से भी रद्द अमल आया है। और अगर ओवरऑल अब तक हम देखते हैं जिस तरह से इंटरनेशनल ऑडियंस की तरफ से जो रद्द अमल आ रहा है, व्हाइट हाउस और महकमा खारजा ने खासतौर पर जोर दिया है कि जमहूरी उसूलों और मुल्की आइन और कानून का एहतराम किया जाए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका किसी एक सियासी उम्मीदवार या सियासी जमात या उसके मुकाबले किसी और के बारे में कोई मौकफ नहीं रखता, जबकि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में सूरत हाल पर रिपोर्ट्स देखी हैं और हम सिर्फ ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो कानून और आइन के मुताबिक हो। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रेड शर्मन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि इमरान खान की 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ताकि पाकिस्तानी आवाम और उनके हामियों को पता चलता रहे कि वो जिंदा हैं या नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका की सबाशा खान ने इस ताज़ा सूरत हाल पर रुकन कांग्रेस से खसूसी बात की।
I don't think it's a step in the right direction. I would hope that Mr. Khan
ये दुरुस्त इकदाम नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मिस्टर खान की दिन के 24 घंटे लाइव स्ट्रीम की जाए ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि वो महफूज हैं और उनके वकला पीटीआई के अराकीन और उनके खानदान को उनकी रसाई मिलनी चाहिए। मेरे एक मशीर डॉक्टर आसिफ महमूद हैं और उनके पाकिस्तान में रबते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पूरे मुल्क में पीटीआई के रहनुमा और वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस दलील से मुताबकत नहीं रखता कि ये बदउनवानी के लिए गिरफ्तारी है। बदउनवानी के केस में कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं है। इससे तो ये एक मिलिट्री कू मालूम होता है, ना कि इंसाफ का गैर जानबदाराना इतलाक। हमें अमन और इंसानी हकूक की बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए आवाज़ बुलंद करने और पुरअमन तरीके से एहतजाज के हक की। हमें इमरान खान के तहफ़ और उन्हें अपने वकला और अपने ख़ानदान तक रसाई की बात करनी चाहिए। हम चाहेंगे इंतखाबात वक्त पर हों ताकि सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले सकें और जो कामयाब हों वो मुल्क चला सकें। मैं पाकिस्तान के कानून का माहिर नहीं हूं और ना ही इन तमाम मुकदमों पर कोई राय रखता हूं जो उनके खिलाफ हैं, लेकिन जो कुछ आज मैंने वीडियो में देखा है वो जमहूरियत नहीं।
What we saw today in the video is not democracy.
इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन के अलावा न्यूयॉर्क में भी उनके हामियों की तरफ से एहतजाज किया गया। निदा समीर इसे कवर कर रही थी।
चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के यूएस चैप्टर की जानिब से एक मुख्तसर नोटिस पर एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई। टाइम स्क्वायर पर ये एहतजाज की कॉल आई जिसमें सैकड़ों पीटीआई के सपोर्टर्स यहां पर शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इस प्रोटेस्ट से खिताब किया और शहबाज गिल का कहना था कि इमरान खान का जुर्म यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचा, पाकिस्तान के लिए काम किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान सूफी भी यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सपोर्टर्स से भी बात हुई और लोग बड़ी दूर दूर से, सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं एडजेसेंट न्यूजर्सी के एरिया से यहाँ पर पहुंचे, लोग फिलाडेल्फिया से यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर पहुंचे हैं। कई लोग बात करते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी पर फरते जज्बात से हमें काफी जज्बाती नजर आए, कईयों की आंखों में आंसू नजर आए और लोगों का यही कहना था कि इमरान खान उनकी रेड लाइन थी जो कि हुकूमत ने क्रॉस कर ली है।
मैं समझता हूँ कि सबसे शर्मनाक दिन
پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 9 مئی 2023 ایک بلیک سیاہ دن ہے. جو سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا عمران خان, اس کو جو ہے زخمی کیا ہوا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی خطرے میں ہے اس وقت.
یہ جو کچھ ہمارے اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ہم عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں.
یہ تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, تو پاکستانی عوام تو ماشاءاللہ پرجوش ہے, اس میں جذبات ہے, اس کی احساسات ہے, تو اگر اس طرح اس کی لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا تو ہوگا.
پاکستان کا موجودہ سیاسی بحران امریکی ماہرین کی نظر میں کس طرح سے معاشی طور پر بدحال اور دیوالیہ ہونے کے قریب ملک کو متاثر کر رہا ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنسز کی جمائنہ صدیقی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمائنہ, پاکستان کے موجودہ حالات پر آپ کتنی تشویش سے دیکھ رہی ہیں یہ پوری صورتحال؟
ہیلو, السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. کافی کلوزلی دیکھ رہی ہوں میں, اس میں جو پرسنل انٹرسٹ بھی ہے, میں کافی عرصے سے پاکستان پہ کام کر رہی ہوں, اور جو آج کے جو حالات ہیں, کل کے جو حالات ہیں, وہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ عام جو عوام نکلی ہے وہ بہت عرصے سے غصے میں ہے. دیر از ریج جو اب یہ اس انسیڈنٹ سے, جو عمران خان کی گرفتاری سے, وہ اسپارک ہو گیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکل رہے. اٹس لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے سارے سپورٹرز ہیں. آئی تھنک ایک وہ ہو گیا, سالوں سے پرابلمس چل رہی ہے پاکستان میں, جو اب یہ آپ دیکھیں کہ آج آپ رپورٹس دیکھیں کہ 50% فوڈ انفلیشن ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کو ہیلتھ کیئر نہیں مل رہا, لوگوں کو کی پڑھائیاں رک رہی ہیں, لوگوں کے پیسے نہیں ہیں کہ لوگ بچوں کو اسکول بھیجے, تو یہ عوام نکلے گی اس وجہ سے سڑکوں
پہ. کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے اثرات جو ہیں وہ لانگ رن میں یا میڈیم ٹرم میں اچھے نہیں ہوں گے. کیا مختلف سیناریوز آپ کو سمجھ آتے ہیں اگلے کچھ دنوں میں؟ آج 8 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ان کا.
جی, وہ تو لانگ ٹرم تو آئی تھنک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے جو نیکسٹ رانچ آنی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اپنے لونز ری پے کر سکتے ہیں, اور آئی ایم ایف سے کوئی انفارمیشن نہیں آئی کہ نیکسٹ اسٹیپس کیا ہے کہ وہ اگریمنٹ سائن کرنے کی اسٹاف لیول اگریمنٹ پہ. تو لوگ یہ خطرہ ہے پاکستان واچرز کے لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا سری لنکا کی طرح, اور یہ پرابلم ہے کہ آگے وہ یو ایس بھی کہہ رہا ہے, یو کے بھی کہہ رہا ہے, ای یو نے بھی ایشو کیا, اسکاٹلینڈ نے بھی ایشو کیا ہے اسٹیٹمنٹس کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, رول آف لا رسپیکٹ ہو جائے پاکستان میں. پر یہ لانگ ٹرم میں یہ جو حالات ہو رہے ہیں, یہ ان سے یہ پرابلمس ایروڈ ہو جائے گی ڈیموکریسی کی.
تو ابھی جو عمران خان کی طرف سے جمائنا, ہم نے ریسنٹلی جو جس طرح سے خاص طور پہ مسلسل پچھلے کچھ ماہ سے ہم نے دیکھا عمران خان کی طرف سے فوج پر مسلسل تنقید ہوئی, اور اب فوجی تنصیبات پر حملے, تمام بحران جن کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ سب سیاسی اور جمہوری عمل کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ آپ ڈیموکریسی کا بھی حوالہ دے رہی تھیں کہ یہ پرابلی ملک کی ڈیموکریسی کے لیے بہتر نہیں ہوگا.
نہیں, جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے ہے ہر پارٹی کو, ہر سٹیزن کو الاؤ ہونا چاہیے کہ جی ہم اپنی کمپلینس وائس کریں. اٹیکس نہیں کرنے چاہیے ڈائریکٹلی کسی انڈیویجول پہ, انسٹیٹیوشنل ریفارمس کی بات ہونی چاہیے. ہر پارٹی میں پرابلم یہ ہے کہ ہر پارٹی انڈیویجولس پہ اٹیک کر دیے, کوئی بات نہیں کری کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمس لانگ ٹرم کیا ہونے چاہیے پاکستان میں, اکنامک اسٹرکچرل ریفارمس, گورننس اسٹرکچرل ریفارمس, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. ایک انڈیویجول ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے, اور یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی یہ سالوں سے چل رہا ہے پرابلم.
بہت شکریہ جمائنہ صدیقی, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور جس طرح سے اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کی اگر ہم صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اویس توحید, سینئر صحافی مظہر عباس اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون سے, اس حوالے سے ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں. اویس, بہت شکریہ جوائن کرنے کا ہمیں. کس طرح سے سچویشن اب آپ کو نظر آتی ہے, جو کہ سینیریوز, لائکلی سینیریوز کیا بنتے نظر آتے ہیں؟
بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت, تو بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سے, پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں, ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں, 4 ہلاکتوں کی مقامی میڈیا دے رہا ہے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ترجمان کے حوالے سے کئی زخمی ہوئے ہیں. وہاں پر سوات کے اندر
دیر میں چار سدا کے اندر جی ہاں, اور یہ خیبر پختونخوا ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. 2013 کے الیکشن تھے جس کے اندر وہ اقتدار حاصل نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے فراڈ کے الزام لگائے تھے نون لیگ اور اپوزیشن پارٹیز پہ, اور اس کے اندر انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت ملی تھی. اور خیبر پختونخوا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ووٹ دیتے ہیں, اگر ان کی ہسٹری دیکھیں آپ, کبھی این پی کو دیں گے کبھی پیپلز پارٹی کو دیں گے, لیکن تحریک انصاف کو انہوں نے دوبارہ ان کی جھولی میں ڈالا. اسٹرانگ ہولڈ ہے, نوجوان لوگ ہیں مظاہرین میں بتا رہے ہیں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے پروونشل اسمبلی وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کی اطلاعات ہیں. جو تاریخی بلڈنگ ہے ریڈیو پاکستان کی پشاور کی, وہ اس کی پری پارٹیشن ڈیز کی ہے. آپ وہ بلڈنگ دیکھیں, اور میں بہت عرصے پہلے جب پشاور میں رہ رہا تھا تو وہاں پہ جب وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ جو ایجاد جنہوں نے کیا ریڈیو مارکونی, ان کا ریڈیو سیٹ بھی موجود تھا. یہ پری پارٹیشن ڈیز سے میرے خیال میں کراچی اور لاہور سے بھی پہلے تھا, کیونکہ لاہور کو دلی کور کرتا تھا برطانوی راج کے اندر اور کراچی جو ہے وہ بمبے تھا. تو بہت پرانی تاریخی عمارات اور ان کو نظر آتش کرنا. اس سے پہلے آپ ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ لاہور سے ہمیں جو اطلاعات ہیں کہ سینسٹیو انسٹالیشنز پہ, فوجی تنصیبات پہ, آپارا پہ جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ, یہ سارے جو واقعات ہیں اس سے تو ایک بات یہ صاف ظاہر ہو گئی کہ اس وقت عمران خان, ان کے حواری, ان کے ساتھی مظاہرین جو ہیں اس وقت, چاہے وہ تحریک انصاف ان کو لا تعلقی کا اعلان کرے جو اب تک کر رہی ہے, اور سڑک پر ہمیں یہ لگ رہا ہے اسد کہ یہ لیڈر لیس ایک موب کی صورتحال, ایک فرنزی ہو رہی
ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس, اس خاص طور پہ جب قیادت لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے, تقریباً 900 کے قریب, 1000 کے قریب اب تک گرفتاریاں بھی ہیں. مظہر بھی ہمارے ساتھ ہیں, مظہر سے بھی اوپینین لے لوں. مظہر, آپ گراؤنڈ پہ ہیں, آپ کے پاس اس وقت کیا صورتحال ہے, آپ کو کس طرح سے سمجھ آتی ہیں چیزیں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو پاکستان کے کسی وزیر اعظم کی گرفتاری نہیں ہوئی.
جی شکریہ, پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی, لیکن یہ ماضی کے جو پروٹیسٹ رہے ہیں, ماضی کے جو مظاہرے رہے ہیں, احتجاج رہے ہیں, یہ اس سے بڑا مختلف ہے. کل سے جب عمران خان گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے جو بھی احتجاج ہوا ہے اس کا رخ جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. اس کا جن جگہوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جن مقامات کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, وہ سارے وہ مقامات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ان کا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوتا تھا, احتجاج ہوتا تھا, تحریک ہوتی تھی, اس میں وہ نعرے بھی لگاتے تھے, ان کے خلاف تقاریر بھی کرتی تھیں, لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کور کمانڈر کے گھر پہ کوئی اٹیک ہوا ہو یا جی ایچ کیو کی طرف گئے ہوں. اور اسی طریقے سے یہاں کل سے کراچی سے لے کے خیبر تک تمام اٹیمپٹس یہی رہیں کہ وہ آرمی انسٹالیشنز کو, ان کی وہیکلز کو, ان کو ٹارگیٹ کریں. تو یہ ایک فرق ہے جو ماضی میں نہیں دیکھا کسی بھی احتجاج میں, کہ اس کا ٹارگیٹ, پرائم ٹارگیٹ ایک ہی جگہ نظر آ رہا ہے اور ایک سیکوینس میں نظر آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ بڑا پری کنسیوڈ قسم کا احتجاج لگ رہا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے.
لیکن مثلا ایک چیز جس پہ کل بھی میں نے دیکھا پاکستانی میڈیا پہ بھی کچھ حد تک بات ہو رہی تھی کہ جو 60% سے زیادہ یوتھ ہے شاید اس کو اس طرح سے کیٹر نہیں کیا گیا تھا, اور اب یہ کوئی آرگنائزڈ احتجاج نہیں ہے, یہ اسپر آف دا مومنٹ ہے, اور جس طرح سے لوگ اس وقت نکل رہے ہیں وہ اسپونٹینیس ہے. آپ یہی سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہے کہ یہ وہ والا طبقہ تھا جس کو ابھی تک انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا کسی بھی طرح کی ترقی میں؟
مجھے اسپونٹینیس نہیں لگ رہا, مجھے بہت, اس لیے کہ اگر اسپونٹینیس ہوتا تو سب جیسے کراچی میں سب تحریک انصاف کے دفتر میں جمع ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا. اسی طریقے سے ایک دم سڑکوں پہ لوگ گلیوں سے نہیں نکلے ہیں, باقاعدہ ایک جگہ جمع ہو کے وہ چیزیں کی گئی ہیں. اور ابھی بھی کچھ دو چار آڈیوز بھی آئی ہیں, اس میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے, وہ مبینہ آڈیو ہیں, صحیح ہیں غلط ہے یہ الگ بات ہے, لیکن جو اس وقت آڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ ہم کور کمانڈر کے گھر پہنچ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پہنچیں, ادھر پہنچیں, اور ہر اس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کریں. یہ بہت ہی ان یوژل, غیر معمولی قسم کا احتجاج نظر آ رہا ہے, غیر معمولی. اب جیسے ابھی وہ ویس کہہ رہے تھے کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کے
جی مذہب وہ یہی ایگزیکٹلی ابھی میں اور اویس بھی یہی بات کر رہے تھے اور اویس نے اسی چیز کا حوالہ دیا کہ جس طرح سے پشاور میں آج جو ریڈیو پاکستان پشاور کی جو بلڈنگ تھی اس کے ساتھ جو ہوا یہ ایک کوئی بہت بھیانک قسم کے واقعات ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں. اویس جس طرح ابھی میں نے مظہر سے بھی یہی پوچھا کہ یہ کوئی پہلے وزیر اعظم کی گرفتاری تو نہیں ہے اور جس طرح کا اوور آل ماحول بن رہا ہے ہم اگر ماضی میں دیکھیں جو اس سے پہلے وزیر اعظم گرفتار ہوئے ہیں تو تب اس طرح کی صورتحال تو کبھی پیش نہیں آئی.
نہیں دیکھیے یہ تو ظاہری بات ہے کہ میں نے اور مظہر نے مظہر مجھ سے تھوڑا سا سینئر ہی ہے لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایم آر ڈی کی موومنٹ بھی دیکھی تھی جو جنرل ضیاء کے دور کے اندر تھی اور اس میں ہم اسکول کالج کے اندر تھے کس طریقے سے مظاہرے ہوتے تھے لیکن براہ راست تنصیبات پر اس طرح آرگنائز طریقے سے نہیں ہوتا تھا. یہ جو موب یہ فرینزی والی صورتحال ہے یہ جو ہیجانی کیفیت اگر میں اف آئی ایم الاؤڈ ٹو سے دیٹ وہ ہم نے دیکھی ہے مذہبی جو سیاسی جماعتوں کے جو تھے کہ بلس فیمس ویڈیو کے اس کے اوپر ہے کوئی کارٹون پر ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے توڑ پھوڑ. یہ تو ایک عجیب صورتحال ہوئی ہوئی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ابھی مظہر کہہ رہے تھے کہ مبینہ آڈیو لیکس کا آنا منظر عام پہ مقامی میڈیا میں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ نظام کی طرف سے ایک تاثر جو ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش ہے ان آڈیو لیکس کے ذریعے کہ جو تحریک انصاف کے لیڈران جو لا تعلقی کا اظہار کرے کہ نہیں آپ ہی لوگ ہیں اس کے اندر. تو یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ اس تاثر کو تو اس کا مطلب کہ مستقبل کے اندر ابھی تو گرفتاریاں بہت ہوئی ہیں لیڈران کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور یہ بات بھی برملا اس کا ہے کہ کنڈمنیشن کی ہے کہ جس طریقے سے کورٹ روم سے اور کورٹ کے احاطے سے عمران خان صاحب کو لے کے گئے ہیں رینجرز والے اس کی مطلب ہے. لیکن جو اس کے بعد جو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو اسد ایم آر ڈی میں نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے ایوب خان کے اس کے اندر جب انہوں نے ایک ان پہ الزام تھا جنرل ایوب پہ کہ انہوں نے فاطمہ جنا کے خلاف ایک انجینئرنگ سیاسی انجینئرنگ کی ہے اس وقت کے مظاہرے تھے لیکن وہ کراچی اور کچھ شہروں میں تھے لیکن اس طرح کے نہیں تھے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں اور ایک جانی کیفیت پوری ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب دو باتیں میں صرف کہوں گا آج عمران خان صاحب کے ریمانڈ کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ان کی ضمانت ابھی نہیں ہو رہی وہ ابھی نظر بند رہیں گے تو اور مزید تفتیش ہوگی. توشہ خانہ کا کیس بھی ان کے اوپر ہے تو ایک تلوار لٹک رہی ہے مختلف
مزید کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ یہ جو مظاہرین ہیں اب یہ آمنے سامنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو انپریسیڈنٹڈ ہے.
میں دیکھ رہا تھا کہیں کہ جنی از آؤٹ آف دا باٹل. میں ویسے اس پہ بھی گفتگو بڑھاؤں گا آپ کے ساتھ بھی لیکن اس سے پہلے کچھ حد تک ہم جو کل ایک ریفرنس میں بات ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر مملکت جو ہیں پیٹرولیم کے لیے مصدق ملک ان سے وائس آف امریکہ کے محمد عاطف جو ہیں انہوں نے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کا کالا دھن انہیں واپس لوٹانے اور ان سے القادر ٹرسٹ کی زمین لینے کے کیس پر ہوئی ہے. اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک کہ مصدق ملک کیا کہہ رہے ہیں.
گرفتاری تو ایسی ہی ہوتی ہے زیادہ تر اگر آپ کے اوپر آپ کو گرفتار کرنا ہو آپ عدالت میں پیش ہوئے ہوں آپ کی بیل ہو جائے یا بیل کینسل ہو جائے تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس میں جو بات مختلف ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ ایک جرم تو ہوا ہے اور جرم کی نوعیت یہ ہے کہ ایک قانون ہے انگلستان میں جس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں. تو ایک باقاعدہ تحقیق ہوئی جس میں 190 million pounds کا کالا دھن جو ہے اس کو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت سیز کر لیا گیا انگلستان میں. وہ بلانگ کرتا تھا مبینہ طور پہ ملک ریاض صاحب کے خاندان سے سے تعلق تھا اس کا. یہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں پاکستان کے بہت بڑے ڈیولپر ہیں خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں ان کے وہاں پہ یہ 190 million pounds کے ایسٹس جو تقریباً $250 million سے پروبیبلی زیادہ بنتا ہے یا لگ بھگ بنتا ہوگا وہ ایسٹس سیز ہو گئے. اب قانون انگلستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کالا دھن ان کی سرزمین پہ پکڑا جائے تو اسے واپس اس ملک کو کیا جاتا ہے جہاں سے وہ کالا دھن آیا ہو. وہ ملک ہے پاکستان یعنی یہ پیسے اب پاکستان کو لوٹنے تھے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں آنے تھے یا پاکستان کی سرکار کے کسی اکاؤنٹ میں آنے تھے تاکہ غریب لوگوں کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکے، ان کو تعلیمی ادارے بنانے میں استعمال کیا جا سکے، ان کو ہسپتال بنانے میں استعمال کیا جا سکے، سینیٹیشن میں استعمال کیا جا سکے، ملکی ترقی میں استعمال کیا جا سکے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک کاغذ ہے اور میں اس کو اپروو کروانا چاہتا ہوں کابینہ سے، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو کابینہ کے کچھ اراکین نے مبینہ طور پہ پروٹیسٹ بھی کیا، وہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری جو وہاں پہ اس وقت ممبر تھیں، جو فورن افیئرز میں بھی کافی مزاری صاحبہ سننے میں آیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ایک دو اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کابینہ ایک بغیر دیکھے، آپ معلوم ہی نہیں ہے اس کاغذ میں کیا لکھا اور اپروو کروا دیں، مگر کیونکہ خان صاحب بڑے لیڈر ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے اپروو کروا دیا بغیر دکھائے، اور نہ صرف اپروو کروایا بلکہ اس کو سیل کر دیا کہ اب اس کے نہ منٹس باہر نکل سکتے ہیں نہ کسی کو پتا ہے کہ جو چیز بغیر پڑھے کابینہ نے اپروو کی اس میں کیا لکھا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کابینہ کے فیصلے کے ذریعے وہ پیسے جو کہ سرکار کے پاس آنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کے ہی ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، جو سپریم کورٹ میں ایک جرمانے کے لیے کھولا گیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب نے اس کابینہ کے فیصلہ کے ذریعے 190 million pounds کا تحفہ دے دیا ملک ریاض صاحب کو۔ چلیے یہ تو ہو گیا دوستی بھائی چارے میں، تحفے وحفے پاکستان میں 200 million dollars یا پاؤنڈ کا کیا ہے، دے دیا، خان صاحب بڑے آدمی ہیں، وزیر اعظم ہیں، تحفہ دینا چاہتے تھے اپنے ایک دوست کو دے دیا۔ مگر اس کے کچھ مہینے کے بعد ان سے 250 یا تقریباً 400 کنال زمین ایک ٹرسٹ کے نام پہ لے لی، جس کے دو ٹرسٹی ہیں، ایک خان صاحب اور ایک ان کی زوجہ۔
مظہر، آپ نے ابھی جس طرح سے سنا جو کہ مسلم لیگ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، جو حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، ایک فیکٹر جس پہ کافی حد تک جو ہے کرٹیسزم بھی ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اس کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں تین لوگ اور بھی تو ہیں، بشرا بی بی بھی ہیں، زلفی بخاری بھی تھے، اس کے بعد ملک ریاض کا نام بھی اسی کیس میں ہے، تو ان تینوں کے خلاف تو کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آتی۔
دیکھیے، مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں ہے، مسئلہ بریچ آف ٹرسٹ کا ہے، اور بریچ آف ٹرسٹ اس کیس میں نہیں، دوسرے کیس میں۔ ہمارے یہاں جو کیسز ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے بھی بنائے جاتے ہیں، سالڈ بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ کیسز پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو اصل کیس ہوتا ہے وہاں مسئلہ ہوتا ہے، وہاں اگر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کیسز دوبارہ جو ہے وہ فائل میں چلے جاتے ہیں، دوبارہ ان کی کبھی عدالتوں میں نہیں لگتے۔ تو اس وقت عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ بظاہر ایک بڑے مضبوط کیس میں ہوئی ہے جو کہا جا رہا ہے۔ ویسے بینیفیشری ملک ریاض کے بہت سے سیاستدان ہیں، بہت سے حکمراں ہیں، چاہے یہ والے ہوں یا پچھلے والے ہوں یا اس سے پچھلے والے ہوں، وہ بحث نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کی جو گرفتاری جس انداز میں ہوئی تھی، وہ ظاہر ہے عمران خان کا اگر کوئی الزام ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمران خان ٹیررسٹ نہیں ہے، یا اس سے پہلے جو ایون عمران خان کے دور میں جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، تو ہماری پولیٹیکل لیڈر کو ٹیررسٹ کی طرح گرفتار کیا جاتا ہے۔
مظہر، میں یہیں سے لے کے میں اویس کی طرف آنا چاہوں گا۔ اویس، ایک تو مظہر نے کہا کہ بریچ آف ٹرسٹ ہے، یہ کوئی ٹرسٹ کا کیس تو شاید نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح سے عمران خان کے دور میں بھی گرفتاریاں ہوئیں اور اب بھی گرفتاریاں ہوئیں، شاید دونوں طرف ہمیں کنڈیم کرنا پڑے گا۔
دیکھیں، نیب کا ادارہ تو ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا، خود سپریم کورٹ اور عدالتوں نے اس پہ سرزنش کی ہے نیب کی کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں غیر جمہوری انداز سے تو کبھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمہوری انداز سے ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے گرینڈ ڈائیلاگ کریں، سارے ادارے جو ریاست کے ہیں وہ بیٹھیں۔ جو رضا ربانی صاحب نے سینٹ کے سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی نے ایک پچ کیا تھا آئیڈیا، ایک فلوٹ کیا تھا آئیڈیا کہ بیٹھیں۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ غور کرنا چاہیے، سبق اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ کیوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ دوسری بات کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، ابھی جیسے مصدق ملک صاحب فرما رہے تھے، یہ سیاسی جماعتیں
جی،
یہ دیکھیں کہ اپنا قبلہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں، جمہوری انداز اپنائیں، اور آخر کے اندر کہ اس وقت جو قیمت پاکستان کا غریب ملک ادا کر رہا ہے وہ غریب عوام مزید اس کی قیمت
ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو کہ ہم معاشی طور پہ دیکھ بھی چکے ہیں. بہت بہت شکریہ اویس صاحب کا, بہت شکریہ مظہر, آپ ہمارے ساتھ تھے آج کے شو سے. یہی کچھ اور ہم اس حوالے سے اس کیس پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس میں مزید فالو اپ اور انالیسس بھی لے کے آپ کے لیے آتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
من أو وزيات
د نن ورځ د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي هله د جوړو او سوکاله وسې پام دی هله قدر مون اوریدونکو زنه شباشنه د روان خبرونه قربانې په خبرونه کې درته د سیمي او نړۍ خبرونه حمله رو ورپسې به د پاکستان په روان وضعیت د قدرمن ملما د پیښور د پانتون استاد محمد عرفان اشرف سره خبرې ولرو تاسو نه هله کوم چې د خبرونه تر پایا منګ سره وسې خبرونه واوري وسم پام وکي خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د فرانس پرېس خبري اژانس د خبر لمخې د سېشنبه پورس په اسلام آباد کې د های کورټ دننه د رینجرز ملیشو او د پولیسو لخوا د پوخانی صدر اعظم عمران خان د نیولو په تعقیب په اټومي وسلو سنبال هغه ناقرار هواد کې د لاهور، راولپنډي او پېښور د خورونو په شمول فوجي قرارګاګانو په شمول پر یو شمېر دولتي هدفونو حمله شوې دي او ورونه ورته اچول شوې. د امریکا غږ د ډیوی رادیو د راپور لمخې د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوونکو د سواد د موټروي د حق العبور تاسیسات وسوځول او د ریپورټونو لمخې په چکدره کې د چترال سکاوټ په کمپ حمله وکړه. ویل کېږي چې د مظاهره چانو او د ملیشو ترمنځ په نښتو کې څو کسان ژوبل شوي. پاکستاني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ د عمران خان نیول قانوني بللی دي، د هغه په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند نیول یو غیر قانوني عمل بللی دی. دا خبر تفصیل
د پاکستان په خوانی صدر اعظم د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د سیشن په ورځ د نیل میاشت په نهمه چې د سور له 19 نیټې سره سمون خوري په پایتخت اسلام آباد کې پر هغه باندې د لګیدلو تورونو په وخت ځکه چې د اسلام آباد عالی محکمې ته د حاضرېدو پر وخت ونیول شو. ځینو پاکستانی سیاسي مشرانو او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند عمران خان نیول غیر قانوني ګڼلی دي، خو د اسلام آباد د عالی محکمې یا های کورت د قاضیان رئیس عامر فاروق له قانوني پلوه د عمران خان د نیولو په مسأله کې د کورنۍ چارو د وزارت د سیکرټر او د اسلام آباد د پولیسو د مشر څخه د پلاتونو او لغو وروسته ویلي چې هغه د قانون پر اساس نیول شوی دی. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد د عالی محکمې پر پریکړه حیرانتیا ښودلې ده. د امریکا غږ ډیوی د راپور له مخې د تحریک انصاف د ګوند یو لوړ پوړی چارواکي فواد چودري ویلي چې د اسلام آباد د عالی محکمې لخوا د عمران خان نیول قانوني ګرځول حیرانون کړي. هغه ویلي چې د عمران خان له ضمانت نه وړاندې په نیولو پریکړه کول له نیولو پرته غیر قانوني دي او پر خلاف یې په ستره محکمه کې دعوا دایر کړي. د غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اسلام آباد په شمول د پاکستان په ګڼ شمېر ښارونو کې انټرنیټي خدمات بند شوي دي. لبل خو د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د سه‌شنبه په ورځ د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر جیمز کلیرلی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل، مونږ غواړو یقیني کړو هر څه چې په پاکستان کې پیښیږي د قانون د حکومت او اساسي قانون سره سمي. د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر هم ویلي دي چې برېټانیا د نوموړي په وینا په پاکستان کې سولېزه دیموکراسي غواړي. امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه وري. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه هواد د روسي او پیښو په اړه تفصیل نه راکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست نظام احمد ندیم په پوهنتونونو کې د نوي نصاب د تطبیق کولو خبر ورکړی او ویلي دي چې د پخواني تعلیمي نصاب بیا کتنې بهیر پای ته رسېدو ته ونږدې شوی. ندیم پرون د سه‌شنبه په ورځ د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې په یو خبری کانفرنس کې ویل د پوهنتونونو تعلیمي نصاب ته د بیا کتنې کار او یا پسول کې بشپړ شوی. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په سمدستي توګه د طالب چارواکو له قائد نه د دریو مطبوعاتي مسولینو او خبريال د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د خوست ولایتي چارواکو د غرغشت رادیو مسول مدیر سرور میاخیل او د ولس غږ رادیو چلوونکی محمد شاه خیالي، د چنار رادیو چلوونکی پامیر اندیش او د وی محلي رادیو خبريال عبدالرحمن آشنا د سه شنبه په ورځ ونیول چې تر اوسه پورې نه دی پریښي. د واویا په نوم د ترکیې د برېښنا د یو شرکت چارواکي وایي چې د هرات په ولایت کې لباد نه 200 میگاواټ برېښنا د تولیدولو لپاره پانګه اچوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سه‌شنبه په ورځ له دغه ترکی شرکت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. لبل خوا د ترکمنستان د حکومت هیات او د طالبانو د حکومت استادو له هغه هیواد نه افغانستان ته د 1500 میگاواټ برېښنا د صادرولو په اړه 13 ورځ په کابل کې مذاکرات سرته ورسول. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څار لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یاسیګار ویلي دي چې متحده ایالاتو د 2022 میلادي کال د سپتمبر نه وروسته د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ته 3.2 میلیونه ډالر ورکړي دي. همدا شان کاناډا، جاپان، هالینډ، جرمنی او ناروی هم په ګډه 1.9 میلیونه ډالر ورکړي. دا واشنگټن دی. د بلومبرګ خبري اژانس د رپورټ له مخې د هند صدر اعظم نریندر مودي زیار باسي چې د کرناټکا د صنعتي صوبې په انتخاباتو کې د خپل ګوند کاندید د کانګرس د ګوند په مقابل کې لماتې نه وژغوري. کرناټکا 2.5 میلیونه رای ورکوونکي لري او ګټلې په ملي کچا د هند دواړو غټو سیاسي ګوندونو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د اسرائیلو هوایي ځواکونو 13 شپه د غزې په تړانګه کې درې فلسطیني مشران د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای په نښه کړل او وی وژل. بلومبرګ خبري اژانس نن سهار خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د فلسطین د اسلامي جهاد د وسلوالو پر ضد د هوایي عملیاتو د ساحې د پراخولو لپاره آمادګي نیسي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې ډیپلوماټیکي ماموریت د بیا پیل کولو پریکړه کړې. د سوریې دولتي مطبوعاتو هم دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړ چې سوریې باپا سعودي عربستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د کانګرس د جمهوری غوښتونکو ګوند د مشرانو او د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ د فدرالي حکومت د پور درانیولو د قانوني صلاحیت د لوړولو په باب په مذاکراتو کې بنبست لا نه دی ختم شوی. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله وایي که دواړه خواوې په څو اونیو کې موافقې ته ونه رسېدل نو د بایدن اداره به ونشي کولی چې نورو پیسې په پور واخلي او یا خپل داخلي او بهرني مالي مکلفیتونه پوره کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ ویل چې واشنگټن د اوکراین په شمول د نوموړو په وینا د موجوده سترو چیلنجونو د حل کولو په خاطر له چین سره همکارۍ ته تیار دی او د افغانستان د معلولینو د ویلچیر باسکټبال لوبډلې د آسیا د پارالیک ټورنامنت په لومړی لوبو کې چې د چین د هونګژو په ښار کې کیږي هانګ کانګ ته واویا د 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درانو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیونه د سپین خبرې او بخښي د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو او لیدونکو یاست. مننه نشي تر دې شی به موصله وکړه د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. یو موضوع باید تصحیح شي چې تاسو په خبرونه کې اوریدل د کوم خبريالانو نمونه چې واخصل شول چې د رسنیو مسولینو د خوست په ولایت کې نیول شو د طالبانو لورې هغه سپیرته خوشی شي ودی چې مخکې د رکو راست سپینه خبرې په خبرونه کې مونږ په تبصره حملر لاو د ملمنو نظرم په وخت درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته رپورت حملرو. د خبرونه پولیسر په دې حاصل ده چې زمون قدرمن ملما محمد اشرف عرفان چې په خبر په پانتون کې استاد دی هغه مونږ سره په خبرونه کې مل شي او د پاکستان په روان وضعیت او روسي حالات باندې تبصره وکي او خپل نظر ولري. نو راځي رپورت په ګډه واورو چې زمونږ همکار اکرام شینواری د کابل نه لګل دي. رپورت وی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د یو ترکی شرکت سره په افغانستان کې د باد نه 200 میگاواټ د برېښنا د تولید تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. کچېره دا پروژه بشپړ شي په افغانستان کې به د باتل انرژي نه د برېښنا د تولید په برخه کې لمړنۍ بهرنۍ پانګونه. افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا برېښنا 80% له خپل څلورو گاونډیو هیوادونو نه واردوي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سه شنبه په ورځ کابل کې د واوی په نوم د یو ترکی شرکت سره د باد له انرژي څخه د 200 میگا واټه برېښنا د تولید یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه وزارت سرپرست مولوی عبداللطیف منصور د واوی ترکی شرکت د رئیس سلیمان جیلو سره د تفاهم لیک د لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه ترکی شرکت په د باد له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره خپلې سیړنې د هرات په ولایت کې ژر پیل کړي.
په حوزه جنوبی غرب شهرات و نمروز و دا ولایتون اپ کراچی التا لبادی امکاناتو نک استفاده وشی په ډیر وافر اندازه کې اوس التا زوم اس بها سوس سمره په پدی علاقو کې موږ برق تولید کول بعد نه نو مورتی سید تا غ سرویس وې دا شغه خو یقیني تر 400 میگا واټه پورې برق تولیدي کې ک التا وسایل نصب شي نو هغه براک دی ګرځي پاغه کې هغه وي چې نه په زرها او میگا واټه برق تولیدېدلی شي خو په موږ هلته ډېره توجه وشي.
د واوی ترکی شرکت په افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا د تولید په برخه کې کار کوي. دغه شرکت د هلمند د کجکي د برېښنا د بعد د ظرفیت د لوړولو او هم د کندهار په ولایت کې د لمر له انرژي څخه د 15 میگا واټو برېښنا د تولید پروژې تر اوسه بشپړې کړې. د دې شرکت رئیس سلیمان جیلو خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به د بال له انرژي څخه د 200 میگا واټو برېښنا د تولید پروژه بشپړه او ګټه اخیستنې ته چمتو شي.
الله بیزه 15 میگا واټ سولار کندهارده سولار
خغلی سلیمان جیلو ویل موږ دغه شکر ادا کوو چې په افغانستان کې مو 15 میگا واټه د لمر له انرژي څخه د برېښنا تولید پروژه په کندهار کې په لومړي ځل بشپړه کړه. چې ورپسې د هلمند د کجکي د برېښنا د بند څخه د اوبو برېښنا ظرفیت 100 میگا واټو ته زیات کړ او دا پروژې مو بشپړې کړې.
100 میگا واټ
افغانستان اوس مهال د خپل ارتیا برېښنا 30% له خپل سلور ګوانډي ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. افغانستان اوس مهال د 1200 میگا واټو برېښنا ترتیا لري. د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو لمخې کابل په سلیلي ساتونه کې 300 میگا واټو پورې برېښنا ترتیا لري. چې اوس مال د برېښنا شرکت دغه خارته په سلیلي ساتونه کې د 350 او 400 میگا واټو ترمنځ برېښنا برابرولې شي. د ترکمنستان سره د 1500 ولټو د برېښنا د مزي د غزولو تړون د تیر رژیم پر مهال د ترکمنستان سره لاسلیک شو. د طالبانو حکومت هم د دې پروژې بشپړېدو ته لیوالتیا لري، خو هغه تمویلونکو ادارو چې دغه پروژې تمویلولي اوس د دې پروژې د تمویل څخه په شا شوي دي. اوبو انرژي وزارت وایي چې د لنډې مودې په پلانونو کې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 1500 ولټه مزي د غزولو او هم د 1000 کیلو واټو برېښنا بل مزي د غزولو پروژې بشپړېدل شامل دي. چې دغه پروژو په بشپړېدو به د کابل د برېښنا ستونزه هم هواره شي او دا ښار به سلیلي شته ته برېښنا ولري.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو بیا هم ساسه او سلینه مننه قراره چې موږ سره د پاکستان په موضوع د پیښور د پانتون استاد وغږی خو له بده مرغه تر اوسه پورې پروډوسر نه ده توانیدل چې هغه خبرونه ته حاضر کی. علت هم په پاکستان کې روان اردور او د انټرنیټي مشکل او همدا مسائل دي. نو هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسې تر هغه ساسه پاموس مرکه تر راګرځوم. د چین، پاکستان او د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د میری میاشتې په شپږمه په اسلام آباد کې غونډه درلوده او په یو لړ مسایلو سره غږېدلی و. د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د تروریزم خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دوی له طالبانو نه غوښتلي چې دغه اندېښنې رفع کړي. طالبان په یوازې سر دا اندېښنې رفع کولی شي؟ د دې درې اړخیزې غونډې د باس د زنو ټکو په اکله زموږ همکارې زیبا خادم د سیاسي چارو او نړیوالو چارو د څېړونکو یا شنونکو سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې چې ستاسو په مې اوریدو ترا کړو.
سید ذکر شاه ساده صاحب، تاسو به خبر یی چې د می په شپږم تاریخ باندې چین، پاکستان او امداشان د طالبانو لوري د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دوی په یو لړ مسایلو باندې وغږیدل، د چین خارجه وزیر او د پاکستان خارجه وزیر او د طالبانو خارجه وزیر. دلته په دې خبرو کې د دوه ملکونو ویلې چې د افغانستان نه د تروریستانو یا د تروریستي تهدیدونو لعمل دوی اندېښنه لري، گاونډي ملکونه اندېښنه لري. بیا د طالبانو نه وغوښتل چې دوی حسب کې په دې برخه کې او دغه اندېښنې رفع کړي. ته څه فکر کوې چې اول سوال دا دی چې طالبان د اندېښنې رفع کول شي، او دویم ټکی دا دی چې وبه غواړي چې د اندېښنې رفع کړي؟
په اصل کې د دې ټولو خواوو د خبرو ابتدایي ترین یا لومړنی قدم به صداقت وي. د دې مسایلو کې صداقت او تعهد شتون ونه لري، هیڅ کوم د هیڅ خبرې ضمانت نشي کوله.
یعنی توان لري دا کول شي، دومره زور لري چې دغه سي تهدیدونه مخاوني سي جګاونډيانو اندېخني رفشي؟
پیواز باندې هیڅ کار نکي. دا سیمه ایز تهدید ده، دا د یو ملک د خوا تهدید نه ده، دا د سیمه تهدید ده چې په سیمه کې دا خطرات موجود دي، او بیش زیاترین په خپل دننه پاکستان کې موجود. یعنی هلته دوی چې خپل دغه دومره قوت سره د فوج سره د ایسای سره ونیشي کولای چې دا یو شی مخه ونیسي.
چین او پاکستان چې وي منګ همکاري کو د دوی سړول همکاري په کار د سپه فکر
حقیقتا د استخباراتي همکاري ده، او د استخباراتي همکاري کې چې بیا هم صداقت شتونونه لري او د هغه په پلمه سړی ځان خپل ګټه تورسي، دا د صداقت نشټون په خپل فضا دومره ورانه ولري شي چې یو بل سره د همکاري په ځای دښمنۍ ته اوړي، او دا په طالبانو کې هم دومره توانمندي نشته چې دا ټول شیان مهار کړی شي، ځکه چې په سیمه کې نور هیوادونه په دې کې ککړ دي، او طالبان چې مثلا دا اوس د افغانستان فضای په اختیار کې نه ده او بې پیلوټه طیارې په ګرځي را ګرځي، طالب کنټرول نشي کولای. معنا دا چې که تروریستانو لا سم دغه شیان ته ورسېدل وي یا ورسېږي، نو طالب دا کنټرول د افغانستان د فضا نه لري، دا ضمانت نشي کولای. طالب ته پکار ده چې نړیوال قوانینو اساس ځان برابر کړي او د تعاملات ته لازم دي د افغانستان د وقار لپاره، د افغانستان د ملي ګټو د وقار لپاره باید ځانونه دې ته برابر کړي. هر شي کې بې ځایه او بې مورد پالنې نه کوي، لکه دا اوس تر ولید د بې مورد پالنې په اساس د مکتب او د پوهنتونونو دروازې بندې دي. نړیوال ورته دا شیان وکړه، او دا حق دی د ټولو، د افغانانو هم، د نړیوالو هم.
پاکستان بیا ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د هغوی مشران افغانستان کې دي، هغوی ځینې دوی د حملو بریدونو پلان جوړي، او طالبان وی و نشکر چې دا تروریستان قابو کی
باندې اچي. ورته سند در کوم د تعریب طالبان پاکستان مشر چرته په زندان کې وکنو، د زندان نه چار او وسته څنګه را وسته، دا ته او ته چار جوړه چې سات چار د چتر لاندې بیا د پښتنو په سیمو کې، افغانان په سیمو کې دا تروریستي ځاله جوړ کړی. دوی خو د جګړې جوړولو په اساس نړۍ نه فیصله جزیه اخلي، نړۍ ته ګواښونه جوړوي چې دغه د تروریزم د پیسې واچوه، او که دغه پاکستان کوم درآمد نه لري، پاکستان پر دې څه سره لسیږي چې د جګړې نه پېټي ګټلې ځانه اتمي قوت.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه درې ملکونه که سره همکاري وکړي، دغه د تروریستي ګواښونو تهدیدونو مخنیوي به وشي، د دې ملکونو اندېښنه به رفشي که درې وړ په صداقت همکاري وکړي؟
که په صداقت همکاري وشي او نړیوال حمایت پسې وي، او طالبان هم د نړیوال قانون ته چوکاټ لاندې ځانونه برابر کاندي، ولی نه،
د څه ممکن کار نشته. ویغار چارتوم لو چد په ساري لار اشته. ډیر تشکر سید ذکر شاه
صدا کوم ودا. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12 شپګنوي او 922 کیلو هرتز او لنډه چپی 1515 باندې واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. عام اوکرانیان که د جګړې په لومړۍ کرخه کې نه دي، بیا هم د جګړې سره مخامخ دي. ډېر امکان شته چې په سرلنی بریدونه هر شیبه پیل شي. خو د اوکراین د دفاع وزیر په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین د دفاعي حملو نه د ډېرې هیلې نه کولو خبرداري هم ورکړي. د اوکراین جګړې په اړه د امریکا غږ خبریال آرش اسد آبادی راپور لګل چې پښتو ژباړې اوریدو ته ساس پام را ګرځو.
دا د اوکرين مرکزی ساحه ده او د ازه د اوکرين د ملي ګارد په محاربوي روزنه مشهور ده. د اوکرين د پوزي منسوبینو د پاره د روسي يرغلګرو د چباندي یو کلن يرغل پوړاندي چمتواله کوم نوې خبره نه ده. خود دې تاروزی قتی محاربوي تعلیم لک توپیر لري ځکه دوی د پسرلنې یو دفاعي عملیاتو مخ کې غواړي په ژمي کې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوی ساحه بیرته ازادي کړي. دا اسوسییټډ پریس اژانس پر راپور کې ویلي چې روسیې د اوکرين یو پر پنځمه برخه خاوره نیولې ده. له هغه ساحو چې روسی قواوې پکې شاته تک کړي د شتون نخې لورای ښکاری. د اوکرين په جنوب کې چې یو وخت په پکې د لمرګلی باغونه او بزګرانو په پکې غنم کرل اوس د ماينونو په ساحه بدل شوی او د هر ژوندۍ موجود ژوند یې د خطر سره مخامخ کړي.
موجم
ډیر امکان شته چې دیوالیه شو که وسایل ترمیم کړو موږ یو کال بل هم گزاره کولای شو. خو د حکومت لمرستي او د تیر کال فصلونو د زیان چې ټول وسوځیدل د جبران تر لاسه کولو پرته او په ځمکو کې کم ماین پاکی ونشي موږ پکې هیڅ کله بیا کښتونه شوکړای.
د امریکا د زراعت وزارت په وینا د کرینیز چارو مسلسل اخلال ممکن د اوکرين د پاره ډیر زیان رسوونکی ځکه همدا زراعت د اوکرين د صادراتي عاید اصلي سرچینه ده. او د اوکرين په مرکز کیف کې په لزګونو کسان د ویني ورکولو لپاره تیار دي. سره د دې چې یو شمیر یې مخکې هم وینه ورکړي خو دوی په دې پوهیږي چې د نن ورځې همدا وینه به د جګړې په لومړیو کرخو کې د دفاعي قوت سبب شي.
په دې ژوند ژغورل کیږي حتی د اشغال د مخه ما وینه ورکړي ځکه موږ ډیر پوځي عملیات یا ورته ماموریتونه لرو او روغتونونو کې تازه وینې ته اړتیا وي. او اوس خو ځکه ډیره اړینه ده چې زموږ سرتیری ډیرو عملیاتو او تازه وینې ته اړتیا لري.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي وی جنگیالي د لویدیز پر مختلي پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري لکه د اف 14 ډوله جنگي جټالو تکي. هغه په دې ورستیو کې امر کړی چې د امکاناتو په لرلو یا نه لرلو غواړي په سرلنی دفاعي عملیاتو کې د اوکرين په دونیسک سیمه کې چې د ائتلافي ځواک یو غړی مرچله بلل کیږي او د لومړۍ نړیواله جګړې په څیر پکې لا هم د جګړې لیوالتیا شته لکه دغه سرتیرو چې ماسکونه په مخ او د جګړې په ډګر کې د کیمیاوي او رادیو اکټیو شواو په وړاندې روزل شوی دی. سره د دې چې د اوکرين د دفاع وزیر د پسرلنې او دفاعي عملیاتو نتیجې ته د مخه خوشبین دي. زيلنسکي د واشنگټن پوسټ رسپانس سره په یو مرکه کې د کامیابی په اهمیت ټینګار کړي. هغه وی یوازې د جګړې په میدان کې نه بلکې د اوکرين د غربي ملاتړ لپاره هم ځکه د نور ملاتړ په تمه یې دي.
تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدئ. لبا د مرغه تر وسه هم د پاکستان امنګ ملما نه لرو خو بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکاو او سنځه ما غاده چې د پاکستان اوسنۍ وضعیت د دې سبب شوه دی چې برېښنا مزي زنه زاینو کې قطع شي دي انټرنیټ کار نه کوي نو په هم دې سبب ټلیفون کې سنځه ده. په مخه رپورټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونه ماوي د ملګرو ملتونو په سازمان کې خزینه کارکونکو د زورونه ډار او توقيف سره مخامخ دي. یونه ماده بشري وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقونو سرغړونه په دوام اندېښنه خوده لري او ویل دي چې طالب چارواکي د مخالفو غوښتنو د خلې کولو لړۍ ته دوام ورکوي. په دې اړه په مخه رپورټ
ورسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د طالبان لخوا د مرمنو پر کار بندیز ولګید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وای د ملګرو ملتونو په سازمان کې خزینه کارکون کې د ځاورونی دار او توقيف په ګډون د تاګ راتک له محدودیتونو سره مخامخ شوه دي. له همدې عمله ټولو افغان کارکونکو ته لارښوونه شوه چې دفترونو ته نه ځي. یوناما د سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په راپور کې د خزو انجونو د حقوقو ملکی وګړو د ساتنې د پخوانی حکومت د ملکی او پوزي پخوانی چارواکو بدني سزاګانو مدني فضا د زور زیاتی څخه کار اخیستلو او پر رسنیو د نویو لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه خوده ده.
افغانانو د حقوق سلبول د هغه باندې فشار راوستل هغه تهدیدول او ان تر قتل او سرکوبي پورې تلل د پڅمانه د په دې معنی ده چې طالب پوه شو چې د افغانستان د اداري او مدیریت جوګ نه ده د دولت او اداري اداره د اهلیت او فهم غواړي پوهه غواړي هغه شی چې په طالب کې نه ده. نو طالب به زیاده انزوا خواته او د لا نور هم تجرید خواته.
یوناما وای چې په قصدي ډول بریدونه چې د چاودیدونکو توکو په کار اخیستل شوی او ډیری د اسلامي دولت د خراسان ډلې ته منسوب شوی د فبروري او اپریل ترمنځ د ملکی تلفاتو اصلي لاملو دا دروي په دې موده کې په دغه سپیخو کې لک تر لک د لستنه وژل شوی او شپږ شپې تن نور ټپین شوی دی. یوناما د فبروري او اپریل په میاشت کې د طالبان د محکمو لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګان دوام یادونه کړې او په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو وینز بیولا مجاهد د یوناما راپور ته اشاره ویلي د شری محکمو په اړه د ملګر ملتونو اداوي او اندېښنې به اساس دي. بلخوا یوناما په دغه راپور کې په ونسان کې د مدني فضا د تنګیدو خبر ورکړي او ویلي دي چې طالب چارواکي د مخالف غګونو د غلي کولو لړۍ ته دوام ورکوي. په ځانګړي توګه هغه خلک نیسی چې د خزو انجونو د حقونو په اړه خبري کوي.
متاسفانه پلان های حکومت از ابتدا یا استهداف گذاشته شده بر اساس ازی گذاشته شده که خانم ها حذف شوند چه از مراکز تعلیمات ابتدایی تحصیلی و حتی شغل و وظیفه برای خانم ها محدود شده در افغانستان، محدود چی که حتی بیخی متوقف پیدا کرده در افغانستان. و این استراتژی حکومت را نشان میده که در از ابتدا تا اکنون و شاید تا آینده که حکومت تا زمانی که استقرار می داشته باشه در مملکت، هدفش حذف زنا است، حذف زنا از تمام امور.
یوناما وای واکمن طالب چارواکو د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ د خپلواکو رسنیو د محدودولو لپاره نور ګامونه اخیستي او د فبروري په نهمه د افغانستان د مخابراتو تنظیم ادارې مخابراتي شبکو ته امر وکړ چې امریکا غک او ازادي رادیو وب پانټا د خلکو لاسرسي بند کړي.
رسنیو محدودیتونو زیاتول او د افغان خبریالانو پر خپل سری ډول باندې نیول ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. موږ ته کداغه حالت دوام وکړي په افغانستان کې به هیڅ خبریال او هیڅ رسنۍ فعالیتونه لري چې دا یوازینی غوښتنه کیدی اوسنی حکومت د چې دوی غواړي په افغانستان کې رسنۍ او خبریال فعالیتونه ولري.
طالبان د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر دغه راپور ته خبرګون نه دی خودلې. وحید فیضی، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو د نن اوازیت خبرونه په همدې زی پایتر سیګی له ادمه باسي په سولاند شیبو کې ساسو خبرونه پیلېږي. اله دا چې د خبرونه اصول افاد د کلام او هغه مسایل چې هر ورځ تاسو سره مطرح کیږي هغه په پام کې ونیسئ. تر بیا لوی علامه شئ.